جان خدا. من میتونم
السلام علیکم د ازادي رادیو دی او ساته خبرونه تخرغ لست. خبرونه په خبرونو پیلو په خوته د رسیدو په چاره کې د طالبانو د دولت وزارت وایي د روسي اوریاو او سیلابونو لکبله په ټول افغانستان کې نږدې سل کسان مړه او ټپیان شوی دي. د دې وزارت ویان شفیع الله رحیمی نن په یو ویډیو پیغام کې وویل چې په تیرو څلور ورځو کې په میدان وردګو، کابل، ننګرهار، خوست، کونړ، پکتیا، نورستان او غزنی کې 38 کسان مړه، 50 ټپیان او 2 نور تری تم دي. خغلی رحیمی وایي د سیلابونو مالی زیانونه هم راولي. په عین حال کې د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت نن او سبا د هیواد په 13 ولایتونو کې د ډیرو ورښتونو او د سیلابونو د راوتو خبرداری ورکړی. له بلې خوا د اسلامي همکاریو د سازمان مشر حسین براهیم تها پر خپل ټویټر په افغانستان کې د سیلابونو له مصیبت ځپلو سره خواخوږي څرګنده کړې. په دې اړه تفصیل وړاندې په خبرونه کې راځي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنری یو UNHCR په یو تازه راپور کې د افغان کډوالو په اړه نوې ارقام خپره کړي. د دې راپور له مخې پر افغانستان د طالبانو له واکمنې وروسته په تیر 2021 او 2022 کلونو کې 1.8 میلیون کورنۍ بې ځایه شوي خلک خپل مینو ته ستنه شوي. د راپور له مخې له دې ډلې شاوخوا 1.2 میلیون بې ځایه شوي په 2021 او له 2.5 لکو زیات نور په 2022 کال کې خپل کورونو ته چې د جګړو له کبله یې پریښي وستانه شوي. راپور کې یادونه شوې چې په روان 2023 کال کې له پاکستان او ایران څخه په خپله خوښه افغانستان ته د کډوالو په راستنېدو کې هم زیاتوالی راغلی. د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي چې سږکال په افغانستان کې له څه باندې 15 میلیون اړو خلکو سره د خوړو مرسته کړې. WFP نن پر ټویټر په یو بیان کې ویلي چې له دې پروګرام سره همکاري نه دولتي ادارې په افغانستان کې کور په کور ګرځي څو مرستو ته اړ خلک عمومي. د خوړو نړیوال پروګرام زیاتوي چې د ملګرو ملتونو د اړوند مؤسسه تر ټولو زیاتو زیانګالو کورنیو ته مرستې رسوي او ملاتړ کوي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د لرې پرتو سیمو ځینې اوسیدونکي شکایت کوي چې د نړیوالو مرستې دوی ته تر ډیره نه رسیږي. روسي چارواکي وایي دوه بی پیلوټه الوتکې په پلازمېنه مسکو کې پر ودانیو لګېدلې دي. د مسکو خروال سرګي سوبیانین نن پر خپل ټلګرام چینل لیکلی چې سهار وختي 4 بجې د الوتکې پر دوه نه استوګنیزو ودانیو ولګېدې چې په وینا یې جدید زیانونه یا تلفات نه لري. د رسنیو د راپورونو له مخې د دې بی پیلوټ الوتکو ټوټې د دفاع وزارت ودانۍ ته نږدې موندل شوی. د روسیې د دفاع وزارت بیا ویلي چې دوه بی پیلوټ الوتکې په نخه او سقوط کړي دي. چارواکو ویلي چې دا کار د اوکراین لخوا شوی خو اوکراین تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. دا بریدونه یو ورځ وروسته له هغه کېږي چې د اوکراین په اودیسې بندري ښار کې د روسیې یو توغندیز برید یو تن وواژه او 22 نور یې ټپیان کړل. او د انډونیزیا د سولاوسی ټاپو سواحلو ته نږدې د یوې کوچنۍ لرګینې بیړۍ د ډوبېدو په پیښه کې لږ تر لږه 15 کسان مړه شوي دي. دا شمیرې د انډونیزیا د پلټنې او ژغورنې د ادارې چارواکو په یو بیان کې اعلان کړي دي. د ادارې ویلي چې بیړۍ د یکشنبې له نیمې شپې وروسته ډوبه شوې ده. ویل شوي چې د بیړۍ د ډوبېدو د علتونو په اړه پلټنې روانې دي. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. را سره اوسې قدر من اوریدونکو د خبرونه په دوام کې د دې او نورو خبرونو تفصیل راځي. په راپورونو کې د وروستیو سیلابونو د زیانونو په اړه جزئیات درکو او په یو مرکه کې د دې سیلابونو پر چاپیریالي عواملو خبرې کوو.
غرونو کې اکثریت شنه پوښونه چې موږ ورته وایو، یو خو هغه چې د ډېرې مودې لپاره ورښتونه ونه شي هغه وچ شي.
ملګري ملتونه وایي اوسمهال په هرو 15 افغانانو کې 2 تنه یې د خوړو لپاره څه نه لري. د طالبانو حکومت یو شمیر کورني او بهرني بنسټونه منحل اعلان کړي دي.
2339 غیر دولتي موسسې اقتصاد وزارت کې ثبت او رجستر دي. همدارنګه 214 غیر دولتي موسسې منحل شوې دي.
په نړیوالو مسایلو کې په مسکو کې د بی پیلوټ الوتکو حملو ته کتنه کوو. او په دوهم نیمه کې په 15 دقیقې پروګرام کې د طالبانو پر دریو مشرانو د اروپای ټولنې د ورستیو بندیزونو د اغیزو په اړه بحثونه لرو.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربم. طاهر روخان د تخنیکی چارو لارښوونه کوي. ورزو لمړی موضوع ته داسې مهال چې په تیرو درې ورځو کې د افغانستان په اتو ولایتونو کې دراوتلو سیلابونو له کبله د مړو شمیر 18 تنو ته رسیدلی. د طالبانو حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت نن او سبا د هیواد په 18 ولایتونو کې د ډیرو بارانونو د ورېدو او د سیلابونو د راوتو خبرداری ورکړی. بلخوا پیښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو د حکومت د دولت وزارت وایي چې سیلابونو د خلکو څارویو او کروندو ته هم زیانونه اړولی دي. په عین حال کې یو شمیر سیلاب ځپلي ژر تر ژره دوی سره د بیړنیو مرستو غوښتنه کوي. په دې اړه جزئیات د امید ظاهرمل په راپور کې.
میدان وردک، کابل، خوست، غزنی، کونړ، پکتیا، نورستان او ننګرهار هغه اته ولایتونه دي چې پیښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو وزارت وایي د چنګاښ له نهمې د زمري تر لومړۍ نیټې پکې د راوتلو سیلابونو په پایله کې 18 تنه مړه شوي او 50 نور ټپیان دي. د دې وزارت ویان شفیع الله رحیمی نن ازادي راډیو ته وویل دا شمیرې په دې ولایتونو کې د دوی ځایي چارواکو له دوی سره شریکی کړي دي.
د بارانونو او راوتلو سیلابونو له امله په اتو ولایتونو کې له بده مرغه 18 تنه شهیدان، 50 تنه ټپیان، 2 تنه ورک، 900 کورونه نیم یا هم بشپړ نړېدلي، 455 څاروي تلف او نږدې 2000 جریبه کرنې ځمکه او باغونه ویجاړ شوي دي.
پیښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو وزارت وایي دوی سیلاب ځپلو سیمو ته د مرستو رسولو په خاطر له کورنیو او نړیوالو مؤسسو سره ناسته کې د بیړنیو مرستو غوښتنه هم کړې ده. یاد وزارت د افغانستان په اتو ولایتونو کې خلکو ته د ځانی او مالی زیانونو د اوښتو راپور داسې مهال ورکوي چې د طالبانو حکومت د ترانسپورټ او هوایي چلند وزارت نن او سبا په 14 ولایتونو کې د ډیرو بارانونو اورېدو او سیلابونو راوتو خبرداری ورکړی دی. د دې وزارت له قوله نورستان، لغمان، کونړ، کابیسا، پروان، ننګرهار، کابل، لوګر، پکتیا، خوست، غزنی، میدان وردګ، بامیان، غور، پکتیکا، زابل او دایکندي ولایتونو کې د شدید باران او سیلابونو راوتو احتمال شته. د وزارت په بیلابیلو سیمو کې د باران د اورېدو کچه له 15 تر 30 ملي متر اټکل کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې سیلاب ځپلي دوی ته د ژر تر ژره مرستو رسولو غوښتنه کوي. د میدان وردګ ولایت د جغتو ولسوالۍ اوسیدونکی ګل نبی چې د وړمې شپې سیلاب نږدې 2 جریبه کرنیز ځمکه او حاصلخیزه باغ ویجاړ کړي، ازادي راډیو ته وویل تر اوسه ورسره هیڅ مرسته نه ده شوې او سیمې ته یې د زیانونو د معلومولو لپاره هیڅ ټیم هم نه دی ورغلی.
درته میدان وردګ کې تقریبا د غنمو د چولېدو وخت او د غنمو حاصلات تقریبا صفر سره ضرب کړي دي. یعنی د غنمو کښت مکمل خراب کړی ده. کوم نور پاسونه چې هغه د چولې او د لوبیا و هغه تقریبا د غوم په خول یا شکیدات هم یو څه وخت پاتې و، نو هغه هم زیاتره خراب کړي دي. تقریبا د اتیا نه تر 100 ځکه کې د میدان وردګو نه جهت ټول سوالی کې چې موږ کوم ساحه ولیدلې د ټول سیل تخریب کړي دي، په ټول کې سیلونه راغلي دي.
پیښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو وزارت پرون وویل د روان 1402 کال له پایله تر اوسه د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د راوتلو سیلابونو په پایله کې 214 تنه مړه شوي او 340 نور ټپیان دي. د دې وزارت له قوله همدا ډول په راوتلو سیلابونو کې 3115 کورونه ویجاړ او 1600 جریبه کرنیز ځمکه او حاصلخیزه باغونه هم له منځه تللي دي.
د تیرو درې ورځو د سیلابونو د زیانونو په اړه جزئیات مو اوریدل. پیښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو د دولت وزارت ویلي چې په تیرو څلورو میاشتو کې په ټول هیواد کې د طبیعي پیښو له کبله څه باندې 200 کسان مړ شوي او په راتلونکو اونیو کې هم د سختو ورښتونو خبرداری ورکړل شوی. مرسلین ارسلا د روانو طبیعي آفاتو د عواملو په اړه د اوبو د مدیریت له متخصص ویدلا صدیقی سره مرکه کړې او په پایل کې ترې پوښتلې دي چې په مشخص ډول افغانستان ولې له اقلیمي بدلون او ورښتونو څخه ډېر اغېزمن دی.
علت څو دلایل کېدلی شي. که چېرته موږ په کلیوالو ساحو کې چې هلته غرونه او رغونه او درې دي په هغو وویشو او بل ښاري ساحات په کلیوالو ساحو کې اکثره په غرونو کې چې کله ډېر مودې پاره باران ونه شي دا د ځمکې پورتنی قشر چې دی د خاوره دا یو څه کلکه شي، نو کله چې بیا باران رامنځته شي هغه باران ځمکې ته نه جذبېږي او په آني شکل باندې بیا په جریان یا تبدیلیږي چې دا غنه سیلابونه رامنځته کوي، او په زمن کې د غرونو کې اکثریت شنه پوښونه چې موږ ورته وایو، یو خو هغه چې د ډېرې مودې لپاره ورښتونه ونه شي هغه وچ شي، نو هغه اکثره خلک بیا نورې وهي، یعنې د سوان دپاره استفاده کوي. په ښارونو کې که بیا وګورو دا پرمختګونه چې رامنځته شوي دي په پایدار شکل باندې نه دي. افغانستان کې که څه پخوانی حکومت کې وو که څه اوس دي، اکثریت ساحه بدون د دې نه چې دوی هغه هایدرولیکي رژیم په نظر کې ونیسي، اکثریت ساحه دوی پخې کړلې چې هغه د جذب د اوبو مځکې ته بتي کړلو.
اوس مهال چې نړۍ په ځانګړې توګه افغانستان له اقلیمي بدلون او طبیعي آفاتو سره مخ دی، نو په افغانستان کې د نننه د دې اقلیمي بدلون او طبیعي پیښو د مدیریت لپاره کافي ظرفیت موجود دی؟
په دې بخش کې به ډېر سرمایه ګذاري ضرورت ده. د نړیوال اقلیمي صندوق په نامه یو مالی سیستم موجود دی چې مخکې جمهوریت وخت کې مونږ د هغو نه پروژې اخیستلې، او په دې شکل باندې به موږ د دې اقلیمي تاثیراتو دپاره د همغږۍ په خاطر باندې خلکو سره مرسته کړلې. همداسې هم هغه کوم ساختمانونه چې د ډیزاستر ریسک ریډکشن یا د سره ډیزاستر ریسک ریډکشن هدف ته دی چې څنګه د اقلیمي ناخوالو سره هغه تاثیرات مونږ کم کړو. خو افغانستان چون یو غرنی هېواد دی او اکثر برو کې چې خلک ژوند کوي هغلته اکثر دوی مځکې د په خوړو او سیلبرو کې موجودې دي، نو داسې په عموم ډول مونږ د دې نه نشو کولی جلوګیری وکړو. او د مونږ لپاره بیا یو ښه دلیل کېدلی شي چې همه نړیوال صندوقونه چې دي چې دوی دغه صنعتي هېوادونو نه د دې جزیه په شکل پیسې اخلي او داسې بیا متاثره هېوادو ته یې ورکوي، نو د هغو سره مونږ باید همغږي ولرو تر څو د خلکو مشکلات په دې شکل باندې حل کړو او مالي امکانات مونږ ورته جلب کړو.
اوس خو په افغانستان کې د ډیری نړیوالو سازمانونو او مرستګونکو موسسو تمرکز پر بشري مرستو ټول دی، نو که دا اقلیمي بدلون دوام مومي چې دوام هم لري په ټوله نړۍ کې او ډیر ژر مدیریت هم ممکن نه دی، نو افغانستان په راتلونکو کلونو کې څونه له دې برخې متاثره کیدی شي؟
آینده د پاره موږ اوږدمهاله پلانو ته ضرورت لرو. همداسې باید نړیوالو سره همدارنګه نړیوال صندوقونه چې جی سی ایف په نامه دی، گرین کلایمیټ فند دی او ګلوبل انوایرمنټل فند دی، او په دې بخش کې میلیاردونه ډالر مرستې موجودې دي. د افغانستان د پاره هم که موږ تېر وخت کې ما خپله دې بخش کې د تېر حکومت سره کار کړی دی او د ملګر ملتونو د انکشافي ادارې سره، نو موږ هغلته پروپوزل ورکړي وو. بعضې پروژې چې په جریان کې وي هغه اوس په ټپه ولاړ دي، نو ضرور دغه ده چې هماغه پروسې شروع شي. د افغانستان یو څه بخشونه موږ د کنټرول لاندې مخکې درلودل، یعنې هلته موږ کار کوله، او دا باید د ټول افغانستان ته وغځول شي.
د اوبو د مدیریت متخصص وحیدالله صدیقی و چې له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې په افغانستان کې د اقلیمي بدلونونو او د دې اقلیمي بدلونونو په نتیجه کې د سیلابونو او نورو طبیعي آفاتو د راوتو په اړه جزئیات راکول. قدرمن اوریدونکو، د ازادۍ راډیو پر ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام او ازادي راډیو ډاټ اورګ تاسو کولی شئ چې د روانو سیلابونو او همداراز د افغانستان د روانو چارو د نورو موضوعاتو په اړه تازه او روسي خبرونه او راپورونه مرکه او تحلیلونه واوري.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه ورځ څلور ساعته اوریدلی شئ.
د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي،
او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو.
ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره یا اف ای او وایي چې په هرو پنځو افغانانو کې دوه تنه یې د خوړو لپاره څه نه لري. د ادارې په خپل تازه راپور کې ویلي چې په افغانستان کې اقلیمي، سیاسي او اقتصادي ننګونې د دې باعث شوي چې بشري مرستو ته د اړو خلکو اړتیا ډېره شي. د طالبانو حکومت د خوړو او درملو ادارې په دې اړه د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نکړي او بخې د طالبانو حکومت د خوړو او کرنې د ادارې د دې راپور په اړه د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نکړي خو وایي چې د بیوزل خلک وایي چې د دسترخوان ډوډۍ ورځ تر بلې کمیږي.
د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې په خپل تازه راپور کې ویلي دي چې د اقلیمي سیاسي او اقتصادي ننګونو له امله په هرو 15 افغانانو کې دوی د خوراک لپاره څه نه لري. د دې ادارې د اټکل له مخې د افغانستان د نفوس په دریو برخو کې دوی برخې بیا بشري مرستو ته اړتیا لري چې دا کچه د 2020 کال په پرتله 45 سلنه لوړوالی ښیي. د خوړو او کرنې ادارې په راپور کې چې د جولای په 28 خپور شوی ویل شوی دي چې په افغانستان کې 80 سلنه کورنۍ خپل خوړه او له کرکیلې پیدا کوي، خو په خبره د وچکالۍ او سخت ژمي له وجې بزګران هم ډېر زیانمن شوي دي. په راپور کې همداشان ویل شوي چې په ټولنه کې د ښځو په فعالیتونو بندیز هغه کورنۍ چې سرپرستې ښځې دي له سختو ننګونو سره مخ کړي دي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې ویلي دي چې 225.4 میلیون ډالر ته اړتیا لري چې په 2023 کال کې 8 میلیون اړمنو کسانو سره مرستې وکړي. د طالبانو حکومت د خوړو او درملو ملي ادارې ویان جاوید حجیر په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو تر دې مخکې د طالبانو حکومت چارواکو په افغانستان کې د بېوزلۍ او بیکارۍ په اړه ادعاوې رد کړې وې او دا یې بهرنی پروپاګند بللی و. په افغانستان کې اړمن کسان بیا وایي کار او مزدوري نه ورته پیدا کیږي چې له امله یې د اړتیا خوړه هم نشي موندلی. له دې ډلې د بغلان ولایت یو بزګر شمسالدین او د کابل یو اوسیدونکي غلام حضرت ازادي رادیو ته وویل،
یو مزدوري خواري نسته او بل توکي قیمت دي، مونږ سره هیڅ کم مرسته مونږ سره نه ده سوي، وضعیت هم ډېر په تریخ حالات کې ده. نو مونږ غواړو له دولت سره مونږ سره جدي مرسته وسی، که ونه سي مونږ حالات بل دیم خراب سي.
شرایط افغانستان فعلا قسم شده کی
د افغانستان شرایط اوس داسې دي چې هیڅ څوک هم پوره نه دي، ځکه باید له خلکو سره مرسته وشي. مرسته ته موږ هم او نور خلک هم اړتیا لري،
کوم هم نیاز داره، ما دیگر هم نیاز داره.
د نړیوالو سازمانونو د راپورونو لمخې د طالبانو له بیازلی واکمنې د ورسته په افغانستان کې د بیکاری او بیوزلۍ کچه په بیساری ډول لوړه شوې چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یا اوچا د معلوماتو پر بنسټ په افغانستان کې اوس 28.7 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. که څه هم د ملګرو ملتونو د اړوندو ادارو په ګډون ځینې نورې مرستندوی ادارې د طالبانو په واکمنۍ کې هم له بېوزلو سره مرستې کوي، خو ځینې وخت د بېوزلو یو شکایت دا هم وي چې مرستې دوی ته نه رسېږي او د کلیو د مشرانو او چارواکو په واسطې ځینې وخت داسې کسان د مرستو په لیستونو کې شاملېږي چې بېوزلې نه وي. خو طالب ویاندویانو تر دې مخکې د بشري مرستو د ویش په بهیر کې هر ډول مداخله رد کړې ده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
قدرمن اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د افغانستان د روانو چارو اړوند نور راپورونه هم لرو، خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. د روسیې په پلازمینه مسکو کې نن دوه بی پیلوټه الوتکې له ودانیو سره ولګېدې. راپورونو کې ویل شوي چې د دې الوتکو ټوټې د روسیې د دفاع وزارت ودانۍ ته نږدې هم لیدل شوي دي. روسیا ادعا کوي چې دا کار اوکراین کړی، خو اوکراینی چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. اسدالله الدین او د موضوع تفصیل.
له نږدې دو میاشتو راهیسې دا دویم ځل دی چې د روسیې پلازمینه مسکو د بی پیلوټه الوتکو د بریدونو شاهد دی. په تازه پیښه کې نن دوشنبه سهار وختي دوه بی پیلوټه الوتکې په مسکو کې له ودانیو سره ولګېدې. تاس خبری آژانس د بیړنیو خدمتونو د معلوماتو له مخې لیکلي چې د یوې الوتکې ټوټې د مرکزي مسکو په کومسومولسکي واټ کې موندل شوې چې دا ځای د دفاع وزارت له ودانۍ سره شاوخوا 2 کیلومتره واټن لري. تاس لیکلي چې بل الوتکه همدې سیمې ته نږدې په بل واټ کې پر یوې لوړپوړې ودانۍ چې کاري دفترونه پکې ولګېدلې او ودانۍ زیانمنه شوې ده. د روسیې دولتي آژانسونو راپور ورکړی چې دواړه سړکونه د ترافیکو پر مخ تړل شوي دي. د روسیې دفاع وزارت پر خپل ټلګرام چینل لیکلي دوه بی پیلوټه الوتکې شانډې او سقوط شوې دي او په خبره یې دا کار د اوکراین لخوا شوی دی. اوکراین بیا په مسکو او د اوکراین په هغو سیمو کې چې روسیې لاندې کړي په ښکاره د دغه ډول بریدونو مسؤلیت نه دی منلی. د مسکو ښاروال سرګی سوبیانین ویلي دوه بی پیلوټه الوتکې نن سهار 4 بجې پر دو ناهستوګنیزو ودانیو لګېدلې چې په خبره یې جدي زیان او یا مرګ ژوبله نه لري. نږدې دوه میاشتې وړاندې د جوزا یا غبرګولي میاشتې په لومړیو کې هم پر مسکو د بی پیلوټه الوتکو بریدونه وشول چې روسي چارواکو ترهګریز وبلل. هغه مهال د روسي چارواکو په وینا اته بې پیلوټه الوتکې د برید په هدف کارول شوې وې چې دوه یې پر ودانیو لګېدلې وې او دوه تنه یې ټپیان کړي وو. په مسکو کې د بې پیلوټه الوتکو تازه برید داسې مهال شوی چې روسي پوځیانو د اوکراین پر بندري ښار اودیسه باندې خپلو هوایي بریدونو ته دوام ورکړی دی. پرون په دغه ښار کې د روسیې یو توغندیز برید چې د ارتودوکس کلیسا پر یوې پخوانۍ ودانۍ وشو یو تن وواژه او دوه ویشت نور ټپیان کړل. د راپورونو له مخې روسیا په اودیسه ښار کې د اوکراین د غلو پر زیرمتونونو بریدونه کوي او دا بریدونه وروسته تر دې پیل شوي چې روسیې له اوکراین د غلو د صادراتو هوکړه چې تېره اونۍ پای ته ورسېده تمدید نه کړه. د ارتودوکس پر کلیسا د روسانو تر پرونی برید وروسته د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکي وویل چې پر ښارونو، هستوګنیزو سیمو او عبادت ځایونو دا بریدونه به بې غچه نه پاتې کیږي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
اوس هم قدرمن اوریدونکو د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبه مخکتنه کوي چې ملالۍ بشیر چمتو کړي.
د برتانیا ډیلی میل ورځپاڼې پرون په افغانستان کې د وروستیو سیلابونو پر ځاني او مالی زیانونو لیکنه خپره کړې ده چې په افغانستان کې لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د خبرونې په لیکنه په میدان وردک کې لا هم د لسګونو کسانو د موندنې لپاره د پلټنې عملیات روان دي. د پیښو پر وړاندې د مبارزې لپاره د دولت وزارت چې د طالبانو په کنټرول کې دی وایي د تیرو درو شپو په سیلابونو کې د مړو شمېر تر دېرش زیات شوی دی. د دغه وزارت وایي شفیع الله رحیمی پرون یکشنبې په کابل یو کانفرنس ته ویل د دغو سیلابونو له کبله یو دیرش کسان مړه، څلور اویا تنه ټپیان سوي او یو څلوېښت کسان لا هم ورک دي. دیلی میل په خپل لیکنه کې د طالبانو د وایان ذبیح الله مجاهد څرګندونی راخستی چې ویلې دي اړوندو چارواکو ته سپارښتنه سوي چې په سیلاب ځپلو سیمو کې زیانمنو سویو کسانو ته لازمي مرستې ورسوي. د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژي وزارت ویلي چې د افغانستان په سندي حوزو کې به اورښتونه له یک شنبې نیولې تر درې ورځو دوام کوي چې د سیلابونو د راتلو سبب کیږي. په ځانګړې توګه د پنجشیر، غوربند، لغمان، پکتیا، پکتیکا، لوګر، کونړ، خوست او غزنی د سیندونو پر لار. د میدان وردګ لپاره د طالبانو د والی دفتر په یو اعلامیه کې ویلي چې ګمان کیږي په تازه سیلابونو کې به په سلګونو کورونه زیانمن یا هم نړېدلي وي او اټکل کیږي چې لا درکه کسان به تر خاورو او کنډوالو لاندې پاتې وي. تر درنو اورښتونو وروسته دغه بهیدلي سیلابونه د بامیان کابل د لویې لارې د تړل کېدو لامل سوی دی. د هند خبرېدونکو ورځپاڼې بزنس سټانډرډ پرون په افغانستان کې د سنگارتونونو د تړل کېدو پر موضوع لیکنه خپره کړې ده چې د طالبانو د امر بالمعروف و نهي عن المنکر وزارت په وینا دغه سنگار ځایونه د دوی سپارښتنې په پام کې نه نیولې ځکه یې د تړل کېدو امر سوی دی. د بزنس سټانډرډ په لیکنه د طالبانو د چارواکو له قوله راغلي چې دغه سنگار ځایونو ته د سپارښتنې څو میاشتې مخکې لیږل سوي وي خو هغوی ورته پام نه دی کړی. د دغو سپارښتنو له مخې د سنگار ځایونو مسؤلانې باید پر وخت لمونځ وکړي، حجاب رعایت کړي، ښځې تر سنگارېدو مخکې اودس وکړي او هر سنگار ځای باید د اودس لپاره ځای ولري. خو د سنگار ځایونو څښتنانو ازادي راډیو ته ویلي دي چې دوی له وړاندې دغه اصول رعایت کول او دغو سپارښتنو ته هیڅ اړتیا نه وه. تر دې مخکې د امر بالمعروف و نهي عن المنکر وزارت ویان عاکف مهاجر ویلي و چې په دغو سنگارتونونو کې ډېرې پیسې مصرفې دي او همداراز ویلي و چې د ښځو د ورځو ایستل او د سختګي ورشتانو لګول غیر شرعي کار دی. د ورځپاڼې د لیکنې له مخې د ښځو د سنگار ځایونو اتحادیه ویلي چې د طالبانو امر بالمعروف وزارت سنگار ځایونو ته د دغو سپارښتنو د مکتوب تر سپارلو وروسته د دغو سپارښتنو د عملي کېدو د څار لپاره کوم پلان نه درلود. د طالبانو د امر بالمعروف و نهي عن المنکر وزارت د زمري له درېمې په کابل او درو ترش ولایتونو کې سنگار ځایونو ته د بندولو امر کړی دی. د افغانستان د کسبګرو او دوکاندارانو د خونې وې سرچینې ازادي راډیو ته ویلي د طالبانو د حکومت د نوي بندیز لمخې په ټول افغانستان کې د 12,000 شزینه سنگارتونونو فعالیت بند سي او شاوخوا 15,000 شزبه بیکاره سي. طالبانو پر افغانستان د ولکې له بیا ټینګولو وروسته نجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د تعلیم اجازه نه ورکړي او د دوی پر مخې د پوهنتونونو دروازې هم تړلې دي. ښځې په غیر دولتي موسسو او ملګرو ملتونو په ادارو کې هم له کاره منع سوي دي او دوی ته ویل سوي چې عمومي پارکونو او حمامونو ته نسي تلای. دغه راز له محرم پرته اوږده سفرونه هم نسي کولای.
قدر منوریدون کوشی با روست است تا سوغگیز پیغامون اخبریگی خور لحق مخ که دی ازادی راژیو دی خبرونی یا روستای راپور دی طالبانو دی حکومت دی اقتصاد وزارت وی چه پا چور لسو لومری کال که شاوخوا 214 از کورنی یا بحرنی بنسرطون منحل کری کچا هم دی وزارت دی بنسرطونو دی منحل دو علت دی واضح او شفافیت او شفاف فعالیت نشتوالی بللی خو د ملګرو ملتونو ورسای راپور خی چې په افغانستان کې د طالبانو لخوا په نادولتي ادارو کې لکاره د ښځو تر را ګرځولو وروسته څلور نوي سلنه بنسټونو خپل فعالیت محدود کړی یا یې بند کړی دی.
د طالبان حکومت اقتصاد وزارت ملت ته د حکومت د حساب ورکولو په غونډه کې د خپل کلنی راپور په وړاندې کولو سره وویل چې په 1401 کال کې د څلور بهرنیو او 212 کورنیو بنسټونو فعالیتونه منحل کړي دي. خو دغه وزارت ویان عبدالرحمن حبیب وویل چې په 1401 لمریز کال کې به 1 بهرنۍ او 355 کورنۍ موسسې چې ټولې نادولتي موسسې دي ثبت شوې دي.
اوس مهال مجموعاً 2303 نوي غیر دولتي موسسې چې 202 بهرنۍ او 2121 کورنۍ دي اقتصاد وزارت کې ثبت او رجستر دي. همدارنګه 214 غیر دولتي موسسې منحل شوې دي.
دا په داسې حال کې ده چې د اقتصاد وزارت مسلکي مرستیال عبداللطیف نظري وایي پر دغو موسسو د بندیز لګولو لامل په فعالیتونو کې د روڼتیا نشتوالی دی.
ټولې مؤسسې بهرني او نړیوال بنسټونه باید حکومت سره په هماهنګۍ کې فعالیت وکړي. هیڅ هیواد دا اجازه نه ورکوي چې یو بنسټ یا بهرنۍ مؤسسه په خپل سر او په هغه اهدافو سره چې ځان ته یې جوړ کړي فعالیت وکړي. نو له همدې امله ځینې محدودیتونه منځته راغلي. ما مخکې هم اشاره وکړه چې زموږ ملي ګټو ملي اړتیاو په اساس ورته پاملرنه کېږي. موږ غواړو چې هر اړخیز نظارت شتون ولري چې خدای مکړه په راتلونکي کې زموږ ملي امنیتي ننګونو ته پاملرنه ونشي.
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام یا UNDP د جمعې په ورځ په خپل تازه راپور کې وویل چې د طالبانو لخوا د ښځو پر کار تر بندیز لګولو وروسته په افغانستان کې شاوخوا 94 سلنه نادولتي موسسو خپل فعالیتونه محدود او یا یې هم بند کړي دي. په ورته وخت کې د اقتصادي چارو پوه شاکر یعقوبی وایي د ښځو پر کار بندیز په افغانستان کې د بنسټونو په منحل کېدو مستقیم اغېز کړی دی. نوموړی ازادي راډیو ته وویل
طبیعي است با ممنوعیت کار زنان
دا طبیعي ده چې د ښځو پر کار د بندیز له امله د دې موسساتو فعالیتونه ودرېدل. د یو شمېر موسساتو کارکوونکي یوازې ښځې وي او د طالبانو حکومت هغه لغوه کړي. له اقتصادي اړخه دا ناسم کار دی.
از لحاظ اقتصادي یک ګام ناسنجیده تلقی شود.
هغه زیاتوي چې دا کار د هغو کورنیو پر اقتصاد ناوړه اغېز کولی شي چې یوازې ښځې سرپرستی دي. که څه هم د طالبانو حکومت وایي چې د ښځو پر کار بندیز دایمي نه دی او یو شمېر ښځې لا هم د روغتیا، پوهنې او ملکي خدمتونو په برخو کې کار کوي، خو د ملګرو ملتونو د بېلابېلو راپورونو له مخې د ښځو پر کار بندیز د افغانستان پر اقتصاد، د بشري مرستو پر ویش او د بنسټونو پر فعالیتونو اغېز کړی دی. په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته پر ښځو او نجونو د نورو سختو بندیزونو سربیره د ملګرو ملتونو د دفتر په ګډون په نادولتي ادارو کې هم د ښځو پر کار کولو بندیز ولګول شو. که څه هم نړیوالو سازمانونو او بېلابېلو هیوادونو په وار وار د دغو بندیزونو د لغوه کېدو غوښتنه کړې، خو طالبانو دا د افغانستان کورنۍ مسله بللې او په خپلو سیاستونو کې بدلون نه دی راوستی.
السلام علیکم و تخاز اهلاد رسات و رسولیم سماس و لگی تخیل بطری خیری و عثمان نمیزم سماس دولت سنگلا خیری سنگلا سر کمال کسی چالی مطول بود کسولی سردم بودی بی او دوست بود کسولی سرده ترباس و خلق طول نارو نوش کلک دی سربندن و مگر نو بو وری دی سربند نسو شاید و سی نسو که راشی دوست دولت دولت داتا و جنونی دی مصر کمال کسی مصر سربند نسو جور که مگو بارا تراولی خلق ده بدر است و شالی مالی ناش نشول و تباسولا و دیزم می بگه از شلاب در طالبان دو شهر مخی جات مخی دا خواهش می دهی که مصر کمک کنی که در ملت سورا. السلام علیکم و طول آورده کنم.
السلام علیکم. در ازادی کرکون که خبر کنم در مسلم داغ بسیم زخه ناغتار زاغت مجید کلونه چی دی دا پدی که اردو اتکل شروع سی دا اردو اتکل مرد معلمانو ور سره موږ معلمان در سره آشنا نه دي لدې اردو سره نو لدې مثال څه زه غواړم له کوم چې دا موږ کلو ته دي د اردو معلمان دایلي د اردو ورګې زده موږ شنان چې دي هغه ټول دغه چې بې تعلیمه پاتې شول دغه چې د علم میدان دپاره ځي بېرته راځي. ما یو هلک دی چې هغه ولاړ چې زه بېرته ته راشي زه پوښتنه ځنې وکړم یو شی هم نه ده زده. نو د هر سړي کوچنی دی دغه چانه ورسره پوهېږي پوهېږي موږ په خپله دغونه سره دغه یو اشنا یو دغونه سره مو سره خلاصېږي خو د ده معلمانو خپله ورځي نه ګرځده نو د بل ته بجا څنګه تعلیم ور وښوي. نو که دا له موږ سره وکړي ډېره مننه وسلام.
ستاسی پیغام ستاسی نظر
سموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه په دوهمه نیمه کې 25 دقیقې بحث لرو. د دې خبرونې کوربه به عصمت څاروان وي چې په څو شېبو کې سټوډیو ته راځي. خو له هغه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. پیښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو د دولت وزارت وایي د وروستیو اوریاو او سیلابونو له کبله په ټول افغانستان کې نږدې 100 کسان مړه او ټپیان شوي دي. د دې وزارت ویان شفیع الله رحیمی نن په یو ویډیوي پیغام کې ویلي چې په تیرو څلورو ورځو کې په میدان وردګو، کابل، ننګرهار، خوست، کونړ، پکتیا، نورستان او غزنی کې 8 کسان مړه، 55 ټپیان او 2 نور تریتم شوي دي. ښاغلی رحیمی وایي د سیلابونو مالی زیانونه هم اړولي. په عین حال کې د طالبانو د حکومت، ترانسپورت او هوایي چلند وزارت نن او سبا د هیواد په 18 ولایتونو کې د ډیرو ورښتونو او سیلابونو د راوتلو خبرداری ورکړی. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنری یو این ایچ سی آر په یو تازه راپور کې د افغان کډوالو په اړه نوي ارقام خبره کړي. د دې راپور له مخې پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته په تیر 2021 او 2022 کلونو کې 1.8 میلیونه کورنۍ بې ځایه شوي خلک خپلو مینو ته ستنه شوي. د راپور له مخې له دې ډلې شاوخوا 1.2 میلیون بې ځایه شوي په 2021 او له 2.5 لکو زیات نور په 2022 کال کې خپلو کورونو ته چې د جګړو له کبله یې پریښي وو ستنه شوي. په راپور کې یادونه شوې چې په روان 2022 کال کې له پاکستان او ایران څخه په خپله خوښه افغانستان ته د کډوالو پر ستنېدو کې هم زیاتوالی راغلی. د خوړو نړیوال پروګرام دبلیو اف پی وایي چې سږکال په افغانستان کې لږ باندې 15 میلیون اړو خلکو سره د خوړو مرسته کړې. دبلیو اف پی نن پر ټویټر په یو بیان کې ویلي چې له دې پروګرام سره همکارې نه دولتي ادارې په افغانستان کې کور په کور ګرځي څو مرستو ته اړ خلک عمومي. د خوړو نړیوال پروګرام زیاتوي چې د ملګرو ملتونو د اړونده مؤسسه تر ټولو زیاتو زیانګالو کورنیو ته مرستې رسوي او ملاتړ کوي. روسی چارواکی وایي دوه بی پیلوټ الوتکې په پلازمینې مسکو کې پر ودانیو لګیدلې. د مسکو خاروال سرګی سوبیانین نن پر ټلګرام لیکلی چې سهار وختي 4 بجې د الوتکې پر دوه نه استوګنیزو ودانیو ولګیدې چې په وینا یې جدي زیانونه یا تلفات نه لري. د رسنیو د راپورونو له مخې د دې بی پیلوټ الوتکو ټوټې د دفاع وزارت ودانۍ ته نږدې موندل شوي. د روسیې دفاع وزارت ویلي چې دوه بی پیلوټ الوتکې یې په نښه او سقوط کړې دي. چارواکو ویلي چې دا کار د اوکراین لخوا شوی خو اوکراین تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. او د انډونیزیا د سولافسی ټاپو سواحلو ته نږدې د یوې کوچنۍ لرګینې بیړۍ د ډوبېدو په پیښه کې لږ تر لږه 15 کسان مړه شوي. دا شمېرې د انډونیزیا د پلټنې او ژغورنې د ادارې چارواکو په یو بیان کې اعلان کړي. د ادارې ویلي چې بیړۍ د یکشنبې له نیمې شپې وروسته ډوبه شوي. ویل شوي چې د بیړۍ د ډوبېدو د علتونو په اړه پلټنې روانې دي.
25 دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو
مخکنی کابینه کې صرف 5%
متاسفه یم چې
حکومت کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ راډیو اونیز بحث
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. زه عصمت څاروانیم. دا بحث د تایر روشن په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. د ازادۍ راډیو د 25 دقیقو دا بحث مو د اروپای اتحادیې له لوري پر درو طالب چارواکو تازه بندیزونو ته ځانګړی دی. اروپای اتحادیې تیرونه اعلان وکړ چې په افغانستان کې له زده کړو او کاره د ښځو او نجونو د بې برخې کېدو او د نارینه په څیر له ښځو سره د یو شان چلند نه کولو له امله د طالبانو د حکومت د عدلی او پوهنې سرپرست وزیران عبدالحکیم شرعی او حبیب الله آغا او د طالبانو قاضی او قضات عبدالحکیم حقانی په تور لیست کې شامل کړي دي. اروپای ټولنی ویلي په افغانستان، جنوبی سودان، مرکزی افریقا، جمهوریت اوکراین او روسیه کې د بشري حقونو د سرغړونې په خاطر پر 18 تنو او 15 مسوبندیزونه لګول شوې دي. د اروپای ټولنې د بندیزونو په لیست کې شامل کسان اجازه نه لري چې د دې ټولنې غړیو هیوادونو ته سفر وکړي او یا د هغو له لارې بل هیواد ته لاړ شي. دغه راز که دا کسان د اروپایي ټولنې په غړیو هیوادونو کې شتمني ولري، شتمني یې کنګل کیږي. تر دې وړاندې د سږ کال د مارچ په 10 د ټولنې د طالبانو د لوړو زده کړو وزیر ندا محمد ندیم او د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزیر شیخ محمد خالد حنفی له ښوونځیو او پوهنتونونو د نجونو د محرومولو او د ښځو د ځپلو په خاطر په تور لیست کې شامل کړي وو. پر دوی سربیره د یو شمېر نورو طالب مشانو نومونه لا لوړاندې د متحدو ایالاتونو او ملګرو ملتونو د بندیزونو په لیستونو کې شامل دي. د طالبانو د حکومت ویندوی ذبیح الله مجاهد د اروپایي اتحادیې د تازه بندیزونو په غبرګون کې وویل چې د تحریم لیسته د مشانو اچول د هیڅ لوري په ګټه نه دي. دا هم ویلي چې د تحریم او فشار پر ځای باید له تعامل، دیالوګ او تفاهمه کار واخیستل شي او دا یوه ناکامه تجربه ده چې نتیجه نه لري. زموږ د دې بحث میلمانه دی د افغانستان د سیاسي او ولسي جرګې رئیس صدیق منصور او د سیاسي او پوځي چارو شنونکی احمد خان اندړ. دواړو میلمنو ته شراغلاست وایم. لومړی ښاغلی منصور، ستاسو په نظر دا ډول بندیزونه څه اغیز لري؟ طالب مشان خو هسې هم اروپایي هیوادونو ته سفر نه کوي. منصور صاحب، شغله صدیق منصور زما شغوري.
بله شغله ساروان، تاسو او ټول معزز اوریدونکو ته سلام علیکم رحمت الله.
سلامت
تاسو د پښتنې په جواب کې هغه موضوع چې لدیر وخت کله چې نه جنجالي ده اوسنۍ او چارواکو او مسؤولینو د بندیزونو موضوع موږ او تاسو وینو چې په تېر شل کلن بهیر کې هم پر دوی پراخ بندیزونه وو، د سفر، اقتصادي، مالی او نور سیاسي بندیزونه. خو نتیجه دا شوه چې د نړۍ لوی ابرقدرت امریکا ورسره د ناټو پیمان له دوی سره کېږي په خطر دوحه کې پراخ مذاکرات کوي، د دوحې تلون لاسلیک کېږي او د هغې په نتیجه کې شته حکومت رامنځته کېږي. د تیرو جګړو تاوتریخوالو او د بهرنیانو د حضور له لاسه چې کوم زیانونه د افغانستان خلکو ته رسېدلي دغه تداوم لري او ادامه لري. اوسنی بندیزونه هم چې مونږ ګورو د دې ټول زور د افغانستان مظلوم او بیچاره ولس ته رسېږي. شته حاکمان له پخوانه د دې اقتصادي وضعیت ښه شوی، امکانات یې ښه دي، په کور دننه آزاد سفرونه لري او له ټولو مزایاو برخوردار.
لیکن منصور صاحب، بندیز په افغانانو نه ده لګول شوی، په طالب چارواکو لګول شوی دی، نو ولې افغانان ضرر کوي؟
نه، ضرر په دې کوي چې مونږ وایو چې بندیز په نوم په چارواکو لګېدو، مګر د دغه بندیزونو په اساس په زور افغانستان ته رسیږي. تاسو وینئ د افغانستان د خلکو، د افغانستان د سوداګرو، د افغانستان خلکو ته د مرستو د انتقال
د هغه لمخه هم دا مشکل شته. هغه نور بندیزونه دي چې مخکې لګول شوی دی او تاسو ورته اشاره کوي، دا چې بانکي سیستم مو فلج دی یا څوک په افغانستان کې پانګونه نشي کولای. خیر، بیا هم تاسو درګرځو وګورو چې شاغله احمد خان اندر څه نظر لري. اندر صاحب، تاسو نظر څه دی؟
د لوی خدای په نامه سلامونه سروان سے تاسو ساز په لوی قلم ملما مو چې ته خپل ټول ودوال ته چې تاسو د ازادي د تاسو څخه زموږ راګوري سلامونه وړاندې کوم. په حقیقت کې خو تاسو پوهیږئ چې دغه څه تاسوونه بندیزونه په چارواکو باندې یو سمبولیک بڼه لري، ځکه چې دوی په خپل زړه باندې کوم اختیارات نه دي عمل نه کوي، بلکې د رهبرۍ نه د خپل مشن ادارې هغه اخلي امرونه اخلي چې بیا په خلکو تطبیق کوي. نو دغه اوس چې د کوم تاجرونه لګېدلي دي،
زه په دې اند مې چې دا دې لپاره چې یو خدای نړۍ پام وتر او کړی بل هغه واټونه چې زموږ د افغانستان په څنګه پراته دي او کوششونه کوي چې خپل اړیکه سمې کړي او یا هم د افغانستان اسلامي امر سره خپل سیاسي تعامل سم کړي او په رسمي توګه یې دغه لپاره یو سور چراغ ده چې وی باید متوجي کړي ځکه اروپایي ټولنه په نړۍ کې اوس یو ډېر کوي او ډېرې واټونه په دې ټولنه کې یو ځای دي چې زموږ د افغانستان لپاره ډېرې مرستې پخوا هم دي کولې او په نړۍ کې ډېر رول هم لري. نو د دې لپاره دغه تاثیرونه کولای شي چې خپل هغه تاثیر ولري چې د طالبان په خپلو کړنو کې هغه کړنې چې د ملګرو ملتونو مشور سره مطابقت نه وي په هغو کې بدلون راولي او دا کنه دې معنا ده په راتلونکي کې نور تاثیرونه یا نور بندیزونه لګول کېږي چې کوم هېواد که چېرې زه ککړي بیا وایم چې هغوی به ونه شي کولی چې د اروپایي ټولنې
سلامت اوسه اندړ صاحب. منصور صاحب هغه راز چې ښاغلی اندړ هم ورته اشاره وکړه د طالبانو د حکومت ګورې دا د دوه کاله پوره کېدو دي، آیا دا بندیزونه د دې ښکارندوی نه کوي چې د طالبانو حکومت د دې په ځای چې نړیوال مشروعیت ترلاسه کړي دغه بندیزونه وښودله چې دوی لا د انزوا خواته روان دي او دا په یو شکل سره لکه څنګه چې اندړ صاحب ورته اشاره وکړه یو څراغ ده چې دوی ته یو اشاره ده چې دوی ته نور مو څوک په رسمیت نه پیژني، هغه هیله چې تاسو درلوده چې بلاخره به دنیاوال مجبور شي موږ به په رسمیت وپیژني، لیکن برعکس دوی باندې بندیزونه لګول کیږي او د رسمیت پیژندلو چانس نور هم ورڅخه اخیستل کیږي.
موږ په دې باور یو چې په دې ستر نړیوال کلي کې چې کوم ملتونه اوسېږي کوم هېوادونه مراودات او راشه درشه لري د یو بل د عقایدو ارمانونو د یو بل د ګټو د یو بل د پرمختګونو په وړاندې مکلفیتونه هم لري. داسې نه شي کېدی چې موږ په یو نواخ ډول د یو ملت او ولس په توګه په دې نړیوال کلي کې جلا ځای ولرو او نه هم زموږ ګاونډیان او نړیوال کېدی شي چې پر دې لار تګ راتګ ولري، زموږ له ملت او هېواد سره راشه درشه ولري او هغوی د هر څه خپل تحمیل کړي. موږ فکر کوو چې په کور دننه زموږ کورنۍ سیاست هم جدي ترمیماتو جدي دقت او غور ته اړتیا لري چې هغه باید د ولس د عقایدو ارمانونو غوښتنو او اړتیاو په اساس تنظیم او ترتیب او رهبري شي او د دغې کورنۍ سیاست په اساس چې د افغانستان د خلکو د اولیا منافعو او د ارمانونو پر اساس تنظیم شوی وي، زموږ نړیوال روابط او ارتباطات، زموږ نړیوال حضور، زموږ نړیوال مسؤلیتونه او مسؤلیتونه په نظر کې ونیول شي او له نړیوالو سره عمیقو او دقیقو روابطو فکر وکړو او کار ورباندې وکړو. موږ فکر کوو چې په دواړو اړخو کې پراخې ستونزې شته، هم دلته په کور دننه حکومتي سیاست یا کم سیاست چې روان دی د خپلې ستونزې لري په مختلفو برخو کې، نړیوالو چې کومې لارې د افغانستان د خلکو په وړاندې غوره کړي، په کومه لار دي هغه د تاراکونو مسله وه او که اوسني بندیزونه دي. د دې دواړو تر ټولو لویه صدمه لکه مخکې چې ما ذکر وکړو د افغانستان مظلوم او بېساره ولسته دغه خاورې ترتی او دا پراخ ناورینونه او لا پراخ ستونزې زیږوي، د هم په کور دننه ډیر مصائب او مشکلات راوړي، هم د سیمې او نړۍ په کچه.
سلامت کوروادن اندر صاحب، طالبان وایي چې البته دا بندیزونه خو په دې خاطر هم اروپای اتحادیه میلید چې لګولی چې طالبانو د ښځو او نجونو خلاف چې کوم اقدامات کړي دي، مثلا نجونې له زده کړو منع کړي دي، ښځې له کاره منع کړي دي، نو له ځکه د دوی دغه چارواکي چې په دا ډول پریکړو کې ډېر لاس لري په دوی باندې بندیز لګوي. لیکن طالبان بیا وایي چې دا مسلې که دوی ځې پریشتي کارتاو کې نه پریشتي کې جونې مکتب ته پریشتي یا نه پریشتي، دا د دوی داخلي مسأله ده، له نړیوالو سره ارتباط نه لري. د دوی دغه خبره څومره د توجه ورده؟
نه هیڅ کله مغه چې دا نړۍ و څوکله دا او په ملګر ملتونو کې یو څلو درې نوي هیوادونه چې د سازمان غړي دي نیکه مرغه چې موږ هم د ملګر ملتونو سازمان غړي او د اعلیحضرت د شاه په وخت کې د هغه د ملګر ملتونو منشور چې دی هیواد د پرسمت پېژندلو په خاطر او په هیواد کې چې بشر حقوق باید تر پښو لاندې شي هغه موږ ورسره امضا کړي دي او شپږ پنځوس نورو اسلامي هیوادونه همدا ورسره منلي دي. موږ نشو کولی چې په دې کلي کې چې وسمري یو کلی ده ګوښه ځان ته یو مخلوق وسیږو یا یو هیواد وسیږو بلکې موږ د سیاسي تعامل د ډیپلوماتیک اړیکو لپاره ضرورت لرو. هر څه په شریعت نش کېدلی ځکه په نړۍ کې له اووه پنځوس هیوادونه چې وا ټول غیر اسلامي هیوادونه دي او موږ دوی سره باید په مدني حقوق باندې مخکې لاړ شو. په افغانستان کې په واضح ډول د ښځو حقوق تر پښو لاندې شوي دي او ښځه هم بشر ده. کله چې د بشر حقوق تر پښو لاندې کېږي نو دا په هغه صورت کې چې په اسلام د اسلام په مقدس دین کې دا حق حقوق ورکړ شوي دي. کومې بهانې دي چې دلته اسلامي عمارت ته مخ کړي دي او خلک د خپلو اولادو د نجونو د تعلیم تحصیل او یا د کار نه پیدا کولو لپاره هجرتونو ته مخې کېږي. دا خو نسل وژنه ده، د هجرت خپله نسل وژنه ده چې موږ خپل خلک مسیح کړو. نو زه په دې اندې چې که چیرې د ملګرو ملتونو منشور نه منل شي ولو که ډېر زبرځواک چې شاوخوا زموږ پراته دي یا خپله امریکا چې طالبان سره ډېرې ستونزې لري دا دوی په رسمیت وپېژني په نړۍ کې لکه ما چې اروپایي ټولنه وویلي نور هېوادونه دي هند هم ورسره ورسره زبرځواک ځان ښیي. دا به هېڅکله هم دوی په رسمیت ونه پېژني. ښه به دا وي چې په کور دننه کې یو لویه جرګه او د ټولو اتباعو حقوق د نارینه و لپاره هم باید کار حرکات وکړي چې هلته ازادي مختلفې ازادۍ دي د حقوقو نگانه چې هغه باید اسلام دین په رڼا کې ورکړ شي او خلک په دې اند چې دا زموږ خپل حکومت ته هغه واټن چې د خلکو د حکومت ترمنځ دی هغه باید نږدې شي. هېڅکله هم دا نه شو ویلی چې دا زموږ کورنۍ موضوع ده. که چېرې کورنۍ موضوع وي نو بیا ولې د سیاسي تعامل لپاره او د خپل رسمیت پېژندلو لپاره هلې ځلې کېږي؟ نو موږ په انزوا کې یو همدغه چې زموږ سیستم بانکي به وجود ولري زموږ راکړه ورکړه به ګاونډیو هیوادونو نور سره ختمي بیا به خامخا د حکومت ته انزوا خواته ځي او د حکومت نړول د حکومتونو نړول افغانانو تجربه کړې چې هېڅ په درد نه خوري بلکې په حکومتونو کې اصلاحات راشي د ملګرو ملتونو د منشور او په ځانګړي ډول د افغانانو د غوښتنې سره سم یو داسې حکومت وي چې هغه ټول مختلف قومونه چې په افغانستان کې ژوند کوي د وروڼو په شان پکې راټول شي.
بله صاحب، ډېره مننه اندل صاحب. منصور صاحب، طالبانو د اروپایي اتحادیې د بندیزونو په ځواب کې ویلي چې د تحریم او فشار پر ځای باید له تعامل، دیالوګ او تفاهم څخه کار واخیستل شي. تاسو څه وایئ؟ تفاهم او دیالوګ له طالبانو سره ګټه لري؟ په دې دوه کالو کې خو له دوی سره ډېرې خبرې وشوې، لیکن هغه غوښتنې چې نړیوالې له دوی څخه لري او تاسو په ضمني ډول ورته اشاره وکړه، په دې برخه کې طالبانو هیڅ اقدام نه دی کړی، نه یوازې چې اقدام نه دی کړی بلکې برعکس د ښځو خلاف اقدامات کړي دي.
موږ په دې فکر یو چې د کلاش آف سیویلایزیشن یا د تمدنونو د ټکر او تصادم فلسفه نه په افغانستان او نه په نړۍ کې نور کار ورکوي. موږ وړاندیز کوو رسمن مو دغه موضوع او دا فلسفه د شته حکومت چارواکو ته رسمي ډول وړاندې کړي. نړیوال ټولنې سره هم په دې موضوع کار او خبرې کوو. د افغانستان د ولس له درته او موضوعات هم ورسره شریک کړي چې د کلاس آف سیویلایزیشن یا تمدنونو د
تمدنونو له ټکر سره څه ارتباط لري؟ کوم کارونه چې طالبان کوي دا له کوم تمدن سره ارتباط لري؟ آیا د ښځو په کور کښېنول، د نجونو له تعلیمه منع کول، د آرایشګاه بندول، دا له کوم تمدن سره ارتباط لري؟
راځم دې مسئلې ته. چې دا خبرې لوی دي، خبرې تر آرایشګاه پورته دي، خبرې د نجونو تر مکتب پورته دي. موږ باید هغه لوی مسایل حل کړو. دا کوچني مسایل په خپله پکې په اسانۍ سره حلېدای شي. موږ وایو چې د تمدنونو تفاهم ته باید لاره اواره شي، د تمدنونو او د هیوادونو همغږۍ او پراخو همکاریو ته باید لاره هواره شي، او موږ نور د خونړیو او تباهکارو انقلابونو د تباهکارو برنامو او پروګرامونو د ترقیاتی انقلابونو او پرمختګونو پر لور حرکت وکړو. په کور دننه کاغه د علمي پرمختګونو یا علمي پرمختیاي انقلاب دی. ټول ولسونه د اسلامي شریعت لمخي هر فرد تعلیم او تعلم حق لري.
او دا لازال خدای لمرنه فرمان دی چې په اقرا د قران عظیم شان نزول پیل شوه لدی هیڅوک نشران نور فن مخ ګرځول شي پر دې باید جدي کار همسته حکومت او چارواکیو کې او هم کناړیواله مرستي وي د تباعد متوجي وسی موږ وایو چې
تاسو وایئ چې باید وی کې لیکن عملا تاسو کوم څرک ویني چې دوی کوم اقدام کوي ما خو زما سوال مم دا دوی برعکس روان دي په ځای دي چې دوی اقدام وکي او د نړیوالو د غشتنې ته جواب ووایي دوی د دې خلاف اقدامات کوي
موږ وایو چې نړیوال دی دغه یوازې د خزو په موضوع ځان نه مصرفوي او ځان دې بند نه چوي پریږدي دلته د افغانستان ولس هم په خبرو اخته دی له دوی سره او دوی هم تر اوسه پورې له هیڅ ادرسه دانه دی ویلي چې کامل بند د امرسانی خبره کوي او د امرسانی پښتنه د افغانستان ولس ترې کوي چې امرسانی تر کومې مودې تر څه وخته پورې تر قیامت به د امرسانی جاری وي تر یو کال دوه پورې به جاری وي او که دا دوه کاله چې تیر شو نور د افغانستان خلک حوصله نه لري تاسو وینئ چې په زرګونو کورنۍ د خپلو اولادونو د اولونو د تعلیم لپاره یا پاکستان ته مهاجرت کوي یا ایران ته ځي او یا نورو هیوادونو ته نو آیا څه حکومت دا زغملی شي چې د افغانستان ټول خلک دې مهاجر شي او د پاسپورټ په دروازو کې دی دغه سی بیروبار وی چې پاسپورت نور خلاصېدو دی او کېدای شي نور پاتې نشي دا څوک زغملی شي د کوم ولس چارواکي او مسولین چې نور د ولس ورسره نږدې پاتې نشي موږ فکر کوو چې دوی به هم په دې غور کوي او ان شاء الله چې په لاندې وخت کې به ډېر درکو چې د افغانستان د ولس د خلکو د غوښتنې په اساس د افغانستان د علماو د غوښتنو په اساس او د دغلت چې دا کوم فقیر او هردم سید ولس وسیږي د دې غوښتنو ته به مجبورن او مکلفن دوی
ځواب ورکړي ډېر مننه سلامت
اوسئ خلکو د کار د زیار د تعلیم د ستونزې به حلیږي مګر لوی ستونزې چې هغه اقتصادي پرمختګونه دي هغه ترقیاتي پرمختګونه دي هغه په علمي برخو کې د
ښوونځیو او د امکاناتو لوی خبرې
د نشتون مسله ده په دې
باندې اما د جنو له تعلیم منع کول تاسو ته وړه خبره ښکاریږي او لوی خبرې نور څه بولي دا چې زرګونه شزې له کاره محرومیږي او هغوی بې نفقې پاتې کیږي دا تاسو ته وړه خبره ښکاري خو خیر د
اندرس
نو تاسو وایئ چې دا وړې خبرې دي او لوی خبرې اقتصاد دی د هیواد
هدف هدف خبرې د ټکر مسله ده لوی خبره د فکرونو ټکر دی تصادم دی د نظامونو ټکرونه او تصادمات دي چې دا حل شي موږ وایو چې دغه د هغې تر لاندې دي د نظام مسله ده چې د نظام ترتیب او ډول د سیاسي مسایل نړیوال مسایل د حل شي د خوانځي او موضوع د نفقې موضوع د هغه پروات او برخې دي
ډېره مننه منصور صاحب سلامت
اوسئ
ډېره مننه سلامت اوسئ اندر صاحب ښاغلی منصور څه نا څه خوشبین دی چې دا ستونزې به بالاخره طالبان حل کړي تاسو څومره خوشبینه یاست تاسیم فکر کوي چې دوی به بالاخره مجبور شي دغه فشارونه لکه د بندیزونو په شان دا به کومک وکړي دا به نتیجه ورکړي او که نه
که څه هم په افغانستان کې ډېرې ناخوالې د 50 کلنې جګړې چې خرابات دي مختلفو حکومتونو پخوا هم په جمهوریت کې هم په ټولو سیمو کې ښوونځي نه وو شرایط خراب وو داسې نه وو چې هر څه جوړ وو خو دا چې اوس په افغانستان کې سرتاسري امنیت ته او طالبان چې خپل نظام راولي امارت نه هم باید ښه تجربه ترلاسه کړي موږ کوي چې نړیوال هم ډېرې بهانې لټوي او غواړي د افغانستان د سیاسي اقتصادي وضعیت نه خپلې سړې جګړې په مخ بوځي او ځینې هغه ستراتیژیک اهداف دلته ولري مګر دغه د نجونو د ښوونځیو د پوهنتونونو دوی د کار بهانه په خپل طالبان نړیوال ته پلاس ورکړي دي او دا یو جزا ده چې افغان ولرت ورکول کیږي ځکه موږ وینو چې زموږ خویندې په ټولو برخو کې اړتیا لري په ښوونځیو کې روښانه
اندر صاحب همدا نجونو د زده کړو او د ښځو د کار موضوع او داسې ځینې نورې موضوعګانې چې تاسو مخکې ورته اشاره وکړې، دا د یوازې د نړیوالو غوښتنه ده که د افغانانو غوښتنه ده؟ دا خو یوازې هغوی نه مطرح کوي، دا خو ستا هم غوښتنه ده، د بل افغان هم غوښتنه ده، د منصور صاحب غوښتنه هم ده، نو بیا ولې په دې کې تاسو نړیوال یوازې یادوئ؟
نه، نړیوال غواړي چې په دا پنځه څلوېښت کلو کې زموږ د هېواد په سرنوشت باندې همدغه زبرځواکونو یرغلونه کړي، لوبې کړي، خو دغه د داخلي چارو کې زموږ د نجونو د ښوونځیو بندېدل مستقیما د طالبانو په لاس کې دي. دا ولې دوی د بهانې په لاس کې ورکوي؟ دا خو بېرته فشار په خپل افغانانو ودي، خپل افغانان له ځانه خفه کوي. او دا اوس هغه وخت نه ده چې څو پېړۍ مخکې، هم څو کاله مخکې چې افغانان د خپلو بچیانو د علم و تعلیم سره علاقه نه لري، بلکې غواړي. او اوس پوسو موږ په ضرورت باندې چې زموږ د یو عادي مرض لپاره ګاونډو هېوادونو ته ځي، بیا هلته زموږ د خلکو نه هغه بټوډي چې پښتورګي ته یا غم ترې باسي یا هند ته روانې، ټول د امکانات مادي او مالي نه لري. تاسو ویني په دروازو د تورخم او په سپین بولدک کې په څومره مخلوق ولاړ دی تلاوي لپاره ځي. موږ خویندو ته اړتیا لرو چې ډاکټر وي، انجینر وي، پیلوټ وي، همداسې په اردو پولیسو کې. اوس هم په ځینو ځای کې چې دوی ضرورت دی هغه نیولي دي، خو په ټوله کې د افغانانو غوښتنه ده. موږ د نړیوالو پروا نه کوو چې نړیوال کومې لوبې کې دلته افغانانو ته باید خپل حق ورکړي چې د اسلام د دین په رڼا کې چې هغه دوی په مختلفو بانو چې طرز العمل جوړوو چې دا جوړوو. آیا افغانان دومره بې عزته بې غیرت خلک دي چې خپل اولاد په خرابو اروپایي جامو کې دیږي؟ بلکې موږ مسلمانان یو، مسلمانان یو، مسلمانان به اوسېږو. موږ په تېرو حکومتونو کې زموږ اولادونه خویندې په ډېرې ښه حجاب کې ښوونځیو ته تللي، دغه بهانې دې نه لټوي. داسې پروژې دې د ګاونډیو استخباراتو نه نه اخلي، ځکه چې زموږ ګاونډي قصد غواړي چې افغانان تل عمر دوی ته احتیاج اوسېږي، غلام اوسېږي، دلته پیشرفت نه وي، پرمختګ نه وي، او دوی زموږ په سر باندې تجارتونه وکړي. هیله منې چې د افغانستان اسلامي امارت دغه بهانې نورې لري کې هر هغه لباس چې دوی غواړي دوی دوی ته وباسي. او دا سرخم طرز عمل ده چې په دو کلو کې نه جوړېږي. او بیا نړیواله ټولنه یا ملګري ملتونه هم د افغانانو سره لوبې کوي، په هغو وزیرانو چې د معارف او په لوړو زده کړې دي، یا لکه دا اوس چې په درې تنه تعزیرونه ګولې لګوي. ولې دغسې ناستې نه کوي؟ د ناستو طریقه او همداسې مستقیما د اسلامي امارت مشرانو سره خبرې
کړي، شاید کړي مې طالبانو هم ویلي دي چې دوی ورسره خبرې کړي دي. مثلا دا وروستیو ورځو کې د طالبانو یو چارواکو ویل چې په افغانستان کې بې پیلوټ الوتکې ګرځي او دوی د امریکا له ځانګړي استازي سره په دې اړه خبرې وکړي. یعنی دوی خبرې کوي. منصور صاحب، لکه څنګه چې اندل صاحب وایي چې دا چې طالبانو ښځې له کاره منع کړي دي او نجونې له زده کړو منع کړي دي او نور برخو کې ځینې سخت دریزه سیاستونه لري، دا د دوی په نظر د ګاونډیو هیوادونو یا د هغو هیوادونو ایجنډا ده چې نه غواړي افغانستان پرمختګ وکړي. ستاسو نظر څه دی؟ همدا ده او که فکر کوئ چې د طالبانو یو شمېر بشان دومره تیاره فکر لري؟
موږ تاسو که طالبانو تیر دور اسلامی امارت تغییر شو، په هغه وخت کې هم د نجونو د تعلیم په اړه تقریبا ورته دریځونه موجود و. د میرمنو د کار په اړه هم دوی ویل چې موږ په جګړه کې یو او ستونزې دي، مشکلات دي.
هغه وخت د جګړې خبره کوله، بیا وروسته که تاسو په یاد په دې وروستیو کلونو کې دوی په قطر کې د دوی مشرانو ویل چې موږ که راخلو دا خبرې به نه وي، دوی ته به د کار او تعلیم او د هر څه اجازه ورکوو.
راځم همدې ته چې هلته د ښاغلي شیخ شهاب الدین دلاور ویډیو کلیپ هم شته چې رسنیو خپور کړی و، د قطر له درسه چې هغه د تعلیم د اول نتر ډاکټورا پورې په ډیر صراحت او وضاحت سره ویلي و چې دوی به حق لري، د کار حق بلري، او د تعلیم او تعلم حق بلري، د سفر حق بلري. دا چې د دوه د تړون نور مواد وو، هغه ځینې خلک چې وایي چې او په تړون او ځینې پټې ورقې او کاغذونه هم شته چې نه کېدای شي تاسو لاست د رسیدلی او نو موږ ترې خبر یو. په هغه کې څه لیکل شوی او څه شوی، او بل دا چې د دوه تړون څومره تطبیق شو، امریکایانو هغه ته څومره احترام وکړو، هغه چې
د میاشتو میاشتو یا د تقریبا د څو کالو د مذاکراتو په نتیجه کې لاسلیک شو. هغه بر قدرت او د اسلامي امارت دواړه ناستو دوی دواړو خواوو په خپلو ژمنو څومره تعهد کړی، هم د افغانستان د خلکو په وړاندې، هم د نړیوالو قوانینو د نظره، هم د بشر حقوق او نور چې یادیږي په دې منځ منځ کې، دا باید وڅېړل شي، تحلیل شي.
ډېره مننه.
نړیوالو ټولنې مسؤلیتونه، افغانستان د ولس مسؤلیتونه او صلاحیتونه.
تور ودان سلامت اوسه. وخت مو هم دومره و دي خبرونې. د افغانستان د سیاسي او ولسي جرګې رئیس صدیق منصور او د سیاسي او پوځي چارو شنونکی احمد خان اندړ.